السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانه ځای مو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ويم پیل په خبرونو باندې وکړم د طالبانو رسنیو روسیې ته د دوی د پوهنې د سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا د سفر خبر ورکړی دی د ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې د نن لیکلي ښاغلی حبیب الله آغا د پوهنې وزیرانو په دویم نړیوال فورم کې د ګډون په موخه روسیې ته لاړه او دا غونډه څلور ورځې دوام کوي اخوا د یو بل تازه خبر لمخې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم هم ویل کیږي چې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی د ملي ټلویزیون په خبر کې ویل شوی چې په دې غونډه کې د افغانستان پر ښوونیز وضعیت لاسته راوړنو فرصتونو او ننګونو خبرې کیږي طالبانو لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې تړلې دي شاوخوا زر ورځې کیږي چې افغان نجونې له تعلیمه محرومې دي د کرکټ په نړیوال جام کې نن هالند له جنوبي افریقا او استرالیا له انګلند سره مخ کیږي اوله لوبه د کابل په وخت په اوو بجو او دویمه چې د انګلند او استرالیا ده په نهو بجو پیلېږي په پرونی لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نیوزیلند ته د څلور اتیا منډو په توپیر ماته ورکړه په بدخشان کې د یوې غونډۍ د خویدو په پیښه کې د یوې ښځې د مړینې او پنځو نورو کسانو د ژوبلېدو راپور ورکړل شوی دی باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی دغه پیښه د یومګان ولسوالۍ په جوخان دره کې شوې او د کانګو دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې په اسلامي دولت ډلې پورې د تړلو وسلوالو په وروستیو حملو کې لږ تر لږه شپېته کسان وژل شوي دغه هیواد د چارواکو په وینا دغه حملې په بینې کې شوي چې په شمالي کې و ایالت پورې پرته سیمه ده په بینې کې د یو مدني ټولنې مشر کمبالی ګریو د جرمني خبري اژانس ډي پي ای ته ویلي دغه وسلوالو نهه ویشت کسان د سې شنبې په ورځ په ماموي کې ووژل او اته ویشت نور کسان یې پرون جمعه په مساوو کې اعدام کړل
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم نن په دې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې د افغانستان په اړه د ورستیو غونډو او همدارس د دوحې د جوړیدونکو کانفرنس په اړه خبرې کوو دا غونډې له یو بل سره څومره تړاو لري آیا له یو بل سره د مرستې په نیت جوړیږي او که د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ د افغانستان پر سر د درز او سیالۍ په نیت د شنبې پر ورځ تهران د یوې غونډې کوربه و چې د افغانستان لپاره د ایران روسیې چین پاکستان ځانګړو استازو پکې ګډون وکړ طالبانو په دې کانفرنس کې ګډون ونه کړ او د هغوی د باندنیو چارو وزیر سلاکار زاکر جلالی د تهران په غونډه کې د نه ګډون ځینې دلایل وویل طالبانو لا هم د دوحې په غونډه کې د ګډون یا نه ګډون کولو په اړه پریکړه نه ده کړې خو د هغې د ایجنډا په اړه مثبت نظر څرګند کړی دی ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو په کوربتوب د افغانستان په اړه د دوحې دریم کانفرنس د روان جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه دایر شي ملګري ملتونه وایي د دوحې د دریمې غونډې په ایجنډا کې به د بشري حقونو او د ښځو حقونو مسئلو ته لومړیتوب ورکړل شي د ملګرو ملتو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک ویلي چې ملګري ملتونه به له طالبانو سره خپلو تماسونو ته دوام ورکړي ځکه چې د ده په وینا دوی اوس مهال په افغانستان کې واکمنان دي ظاهرا له طالبانو سره د ملګرو ملتو او نورو هیوادونو د تعامل یو دلیل دی چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په شمول د بشری حقونو رعایتولو ته وهڅوي ځینې کتونکي د دوحې کانفرنس ډیر مهم بولي ولې مهم دی او د بحث موضوعات څه دي په دې اړه په روانه خبرونه کې ل خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو زموږ میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت په خوانه سرپرست شاه محمود میاخیل مدني فعال او د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقباله او ژورنالیست او د چارو شنونکی سمی یوسفزی ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړئ او یا هم د موضوع په اړه نظر څرګند کړئ لومړی شاغل میاخیل ستاسو د تهران د غونډې په اړه خپل نظر څرګند کړئ چې دا غونډه ستاسو په نظر ولې په دې وخت کې دایره شوه
سلام دې ورسیږي تاسو ته او ستاسو قدرمنو ملمنو ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته تاسو ګورئ چې کله د دوحې دویمه غونډه کېدله هم په کابل کې یو غونډه وشوله او دا ځل چې د دوحې دریمه غونډه د دې مېشت په اخر کې په دوه کې دایریږي. نو د سیمې هیوادونه یا د سیمې نور هیوادونه چې چین روسیا ده دی کوشش کوي چې خپل یو واحد موقف د افغانستان د مسلې په باره کې ولري او بل اخر په دوه کې د خپل دغه موقف نه دفاع وکړي. البته دا هم باید ادمونه وکړو چې د افغانستان د مسلې په عمومیاتو کې د منطقې هیوادونه او دنیا نور هیوادونه چې په افغانستان کې داخل دي ټول واحد نظر لري چې دغه موجوده وضعیت یا چې یو غیر مشروع دلالته حاکمه ده او هلته په ډیرو مسایلو کې چې هغه د حقوق بشر مسایل دي، هغه هلته فقر ده او امنیت ده یا د افراطیت او د افراطي ډلو موجودیت ده چې دا سیمه او دنیا د پاره به بالاخره جدي خطر وي. خو آماده چې څنګه دغه مسایل په باره کې یو تګلار باندې توافق وکړي، ډېر اختلاف د نظر هم د ګاونډیانو او هم د ګاونډیانو بیرون د امریکای او چین او روسي د دې وترمنځ یې موجود دی. نو په دې خاطر باندې دی هر یو کوشش کوي چې د دنیا موجوده وضعیت چې کوم روان دی بلاکونه غونډې جوړي یا اتحادی یا ملکونه سره په دې توافق کوي چې څنګه کولای شي چې یو شریک موقف ولري. زه فکر کوم چې دغه شریک موقف د ایجادولو لپاره د مسکو فارمیټ یا په ایران کې چې کومه غونډه کیږي د همدې په خاطر باندې دایریږي.
ډیره زیاته مننه میا خیل صاحب کور بدن. محترمه حق پال د یو شمیر روسی رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې د تهران غونډه د دې لپاره جوړیږي چې په هغه کې د دوه په کانفرنس باندې غور وشي او ټول بحثونه به د دوه په غونډې متمرکز وي. لیکن سوال دا دی چې ولې څلور هیوادونه په دې موضوع په خپل منځ کې خبرې کوي؟ حال دا دی چې د دوه په غونډه کې ډیر هیوادونه برخه لري، ولې دا څلور هیوادونه روسیا، ایران، پاکستان او چین په دې کې سره یو ځای شوي دي او دوی په خپل منځ کې سلام مشورې کوي؟
سلامونه سرمن صاحب تاسو ته پاس کې محترم ګډونوالو ته او زموږ اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې مونږ ولیدل د دوهې تیر ناستې کې چې په فبروري کې وشو د سیمې هیوادونه متفاوت دریځ درلودل د نور هیوادونو په پرتله. نو په دې اساس خصوصا د ایران او د چین او د روسیې دریځ د ځانګړي استازي د تعینولو په اقلا او یا د تماس د ګروپ د ایجادولو په اقلا او یا موږ ولیدل چې د مدني ټولنو د استازو سره دوی ونه کتل او تقریبا د طالبانو غږ بدرغه کو. نو په دې اساس فکر کوم چې دوی مخکې د دې نه چې دوه غونډې ته ولاړ شي دوی غواړي چې خپل دریځ او خپل هماهنګي ولري، ځکه چې متاسفانه اوس ښایي چې د افغانستان مسله د نړۍ یعنی د غربي هیوادونو له یو خوا او د سیمې هیوادونو او خصوصا د روسیې او چین ترمنځ د یو دوه لکه چې څنګه مې خلصه ورته اشاره وکړل لکه تقریبا د سیاسي دوه قطب جوړ شوی دی د افغانستان په مسلې باندې. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دغه هیوادونه لازم وبولل چې دا مخکې د غینې دوی سره کینی او په څنګ کې د ایران او د سیمې هیوادونو تمرکز په دې د او د هاین کار دوی د دویم دوه غونډې په وخت کې هم دوی په کابل کې دغه د تماس ګروپ غونډه تا سره کړل. دوی تاکید دا چې باید د افغانستان د حل د پاره چې کوم لارې پیدا کیږي باید سیمه ییز لارې وي او د غرب خصوصا نفوذ کم کی او خپل د دوه ناسه تقریبا چې ملګرو ملتونو لخوا تنظیمیږي دغه ناسه تقریبا د امریکایانو یو ابتکار دوی بولی او دوی غواړي چې خپل دریس مخکې دا غینه معلوم کړي او په څنګ کې موږ پیګو چې د دوه ناسه کې بعد تقریبا ډیر استاذي به ګډون کوي او غربي استاذي خصوصا التبا د اغوی غاګ بډیر پورته وي او د اغوی نفوذ بډیر وي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دوی یو څه غواړي چې باید په دوه ناسته کې دوی هماهنګي ولري چې څنګه موقف ونیسي.
علی ډیره زیاته مننه کور ودان. یوسف زای صاحب ستاسو نظر څه دی دا غونډي د شودنه کوي چې د لویدیزوالو د دې خوا ترمنځ یعنی د ایران روسیې او چین ترمنځ رقابت زیات شوی دی د افغانستان په سر او کنه فکر کوي چې دوی په یو شکل سره چمتووالی نیسي دې غونډې ته؟
ډېر مننه تاسو ته اوریدونکو ته او میخیل صاحب محترم ته او اقبال خور ته سلامونه او احترامات. ګوره په دې کې شک نشته دا چې د دوهی غونډې ګډونوال په دوه برخو ویشلې دي. روس، چین او ایران دوی یو ډول د طالبانو له هغه دریځه چې خصوصي ځانګړی نماینده دی نه ټاکل کېږي د افغانستان دپاره دغو مخالفت کوي، په ځینو نورو مسایلو باندې نرم دریځ لري چې طالبان چې څنګه وایي په هغه شکل باندې څنګه طالبان غوښتنه کوي په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. بل طرف ته غرب او امریکا ده دغه هیوادونه دي او نړیوال سازمانونه دي، هغه سازمانونه چې افغانستان سره کومک کوي په هغو کې زه فکر کوم چې ډیره ونډه د غرب ده، روس او چین او ایران. زه فکر نه کوم چې دغه سازمانونو د لارې د افغانستان سره چې کومې مرستې یا د خلکو سره کومې مرستې کیږي هغه د 50% هم دغه هیوادونه ورکوي. نو دلته یعنی یو ټکر ماحول خو نشو ویلی، خو یو اختلافات نظر شته ده او دغه درې څلور هیوادونه طالبانو ته داسې یو ښایي چې یعنی موږ تاسو سره کومک په هر صورت غواړو چې تاسو دغه غونډو ته راشه. یا بل طرف ته غرب د امریکا د اروپایي هیوادونه دي یا نړیوال سازمانونه چې دغه غونډې ته راځي هغوی بیا په جدید ډول د طالبانو د حکومت په طرز طریقه او دی چې دغه میرمنو سره کوم سلوک کوي یا هغه او دی چې په کوم انداز او شرایطو په دغه کانفرنس کې ګډون کول غواړي هغه د نړیوال ټولنې دپاره د منلو وړ نه ده، بالخصوص د غربي ټولنې دپاره، ځکه چې که په دغه شکل کې دوی ته اجازه ورکول شي نو بیا خو دغه هیوادونه چې د بشر د حقونو یا د میرمنو د حقونو کومې دعوې کوي او خپل پارلمانونه لري یا په خپلو هیوادونو کې سیول سوسایټي یا جامع مدني لري د هغوی تر فشار لاندې راځي. بل طرف طالبان هم اوس پورې هم عامیانه اصطلاح هم زړه کېږي همې ساړه کېږي، دوی غواړي چې دغه غونډو کې ګډون وکړي خو بیا چې لږ شاندې ماحول ورته برابر شي بیا د دوی ډیمانډونه یا غوښتنې ډېرې پورته ولاړې شي، په هغه شرایطو غواړي چې په خپلو شرایطو دغه غونډو ته راشي بیا بیرته یو تعطل رامنځته شي. یعنی اوس هم تیر ځل هم تر اخره دقیقې پورې دا انتظار کېدل طالبان دغه غونډې ته راشي، اوس هم ماحول جوړ شوی ده. خو بیا وروسته چې کله نږدې شي لکه تاسو نن وکتلو د تهران په غونډه کې طالبان په اخره دقیقه کې ګډون نه کوي، دا هغه څه دي چې طالبان په ذهن کې اوس ورکوي چې یعنی موږ که دا کابل په زور نیولی ده نو ټول جهان باندې خپل خواهشات عملي کولی شو. حال دا چې دا یو غلط فکر ده، نړیواله ټولنه به افغانان به مجبور وي چې تاسو حکومت مني او تاسو زور به مني او تاسو به امن راوسته وي، خو نړیواله ټولنه بیا په دغه ډول باندې هغوی دپاره بیا تفاوته ده، هغوی خپل شرایط لري. نو پکار ده چې طالبان دغه غونډو ته راشي او دغه غونډو ته چې راځي دا به د دوی نړیواله ټولنې ترمنځ واټن راکم کړي، او که دوی په خپلو شرایطو راځي داسې بیا زه فکر کوم چې هم د طالبانو ګډون ماته یقیني نه بریږي.
ډېر مننه یوسف زای صاحب کور ودان سلامت اوسئ. میاخیل صاحب ستاسو په نظر د دوحې غونډه ولې مهمه ده؟ ځینو شاید مبالغه یې کړې دا غونډه د بن له غونډې سره ورته بللې ده، ستاسو په نظر دا غونډه له نورو غونډو سره څه تفاوت لري، ولې باید مهمه وي؟
د دوحې غونډه هم مهمه ده او هم مهمه نه ده. مهمه په دې باندې ده چې د منطقې د هیوادونو او د نړۍ د نورو غربي هیوادونو او همدارنګه د خپل د افغانانو ترمنځ او حتی د طالبانو د خپل موقف چې دی کوم یو لري په داخله د افغانستان کې د دې ترمنځ اختلاف ته نظر موجود دی او دی ونشي کولای چې په خپل خواخه باندې یعنی په ځانګړي توګه باندې یا افغانان یا طالبان په خپل یا همدارنګه سیمه او نړۍ دیو د افغانستان مسله حل کی نو دی د پاره یو درمګړې پکار دی او درمګړې لارې یوازنې امداد چې د ملګرو ملتونو اداره وی چې اغم په دې شرط چې د شورا امنیت وته د منډیټ ورکی چې اوس منډیټ ورکړی دی چې خاص استاد حالت ته انشي او بل اخر هغه په سیمه کې وګرځي او د ټولو خواو سره او د افغانستان د راتلونکي لپاره یو تګلارې جوړې کی. نو زه فکر کوم چې اندا مهمه ده، اما مهمه په دې خاطر ده چې تر اوسه پورې اختلاف د نظر د سیمه د هوادونو او د نړۍ د نورې هوادونو کاغه روسیې د چین د امریکا د یا غربي هوادونو دي او د طالبانو سره د دې د برخورد په باره کې جدي اختلاف موجود دی. نو په دې خاطر باندې
ډیر مننه سلامت اوسه محترمه اقبال. په داسې حال کې چې لا معلومه نه ده چې طالبان ګډون کوي او که نه کوي، اما ورڅخه بیا بیا غوښتل کیږي. یو شمیر مدني فعالان خصوصا د ښځو فعالان وایي چې طالبانو ته دې په دې غونډه کې ګډون نه ورکول کیږي. منظور مې د دوهې غونډه ده، ستاسې په نظر هغه غونډه چې په هغې کې طالبان نه وي څه نتیجه لرلی شي، څه ګټه هم کولی شي او که نه؟
زه فکر کوم چې دوهې دغه غونډه دې ته به توجه وکړو چې دا ولې ترسره کیږي. مونږ پوهیږو چې دا د سینیور جوغلو د رپورټ هغه مستقل گزارش شوی دی او د امنیت د شورا د قطعنامې په اساس ترسره کیږي، او هلته دا ډېر مشخصه ده چې باید د افغانستان د مسلې دپاره د حل لاره پیدا شي. او طالبان چې اوس افغانستان کې په واک کې دي، دوی د افغانستان د قضیې یو طرف دي. خو په دې باندې هم په دې ټولو راپورونو کې او هم د افغانستان خلک پوهېږي چې طالبان یوازینی طرف نه ده. نو په دې اساس ځکه چې دوی د مسلې یو طرف دي او افغانستان کې واک لري، نو د دوی ګډون ګټور تمامېږي. حتمی ده چې باید دوی سره خبرې وشي، ځکه چې د دوهې ناسته باید لارا د بین الافغانی مذاکراتو دپاره هموار کی. او بین الافغانی مذاکرات نو طبیعي ده چې د مدني ټولنو غړي د مختلف سیاسي جریانونو چې په افغانستان کې تاثیر گذار دي او د طالبانو خپل نمائندگان باید په هغه کې ګډون ولري، تر هغه چې د افغانستان د خلکو دپاره چې څرنګه سرنوخت مونږ غواړو چې باید تعین کړو، په هغې اخله خبرې وشي او په اساسي مسایلو باندې باید تفاهم ایجاد شي. ځکه چې اصلي خبره په دې کې ده چې باید هغه تګلاره چې د افغانستان دپاره په نه کیږي، هغه تګلاره باید داسې وي چې بالاخره د افغانستان دغه دولت چې مونږ پیږو د افغانستان دولت د ډیرو نړیوال کنوانسیونونو امضا کړی ده، او باید د افغانستان دولت باید بیرته د نړیوال سیستم کې مدغم شي. نو زه فکر کوم چې د دوی ګډون حتمی ده.
بله ډېره زیاته مننه کوروادن یوسف زی صاحب. د ټولو خبرو داسې څرګندیږي چې یو ډول رقابت د افغانستان په سر رامنځته شوی دی. یوې خواته روسیا، چین، پاکستان او ایران، بلې خواته لویدیځه نړۍ ده. څه فکر کوي چې له دې رقابته طالبان ګټه نه کوي؟ تر اوسه پورې دغه شرایط د طالبانو په ګټه نه دي تمام شوي؟
یقینا سره د دې چې طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي، خو طالبانو د حالت داسې ځان ته جوړ کړی ده چې یو نماینده په ایران کې ناست وي، بل نماینده په ماسکو کې ناست وي، او دغه د ماسکو او چین او ایران سره طالبانو روابط بلاخره امریکا دې ته مجبور کړو چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وزیر ښاغلی حقانی متحده عرب اماراتو ته ورسوي چې په سیمه کې د امریکې یو نږدې پارټنر او ستراتیژیک ملګری ده. او طالبان یعنی په مجموع کې د دې نه ښه استفاده کوي د دې حالت نه. هغه کسان چې فکر کوي طالبانو په نظام کې هغوی د عربي هیوادونو سره ښه تعلق جوړوي، هغوی عربي هیوادونو ته ځي، کوم چې له ایران سره نږدې دي یا د ایران سره نږدې د کندهار د سیمې یا د هلمند د سیمې خلک طالبان دي، هغوی ایران سره ښه تعلق لري، بل شمېر قزاقستان او ازبکستان او روسیې سره ښه تعلق لري. نو طالبان دغه روابط جوړوي، خو په مجموع کې بیا زه وایم چې دا ډول روابط چې له چین او روس او ایران سره جوړیږي هغه یو ډول د طالبانو په نقصان هم تمامیږي. طالبان داسې فکر کوي چې روس راته نږدې شوی ده، چین راته نږدې شوی ده، خو په اخره کې نه چین طالبان په رسمیت پیژني، نه چین د افغانستان د خلکو سره عمره مرستې کوي چې څومره چې پکار دي. او د ښاغلي حقانی سفر متحده اماراتو ته دا یو د امریکي او د نورو هیوادونو پیغام و چې دغه هیوادونه چې تاسو سره روابط جوړوي دغه هیوادونه نه دي چې تاسو له دغه مشکلاتو وساتي وباسي، یا تاسو د امریکې د تورو لستونو نه وباسي، یا د نړیوالو چې کوم قیدات یې لغو نه وباسي. طالبان دا فکر کوي چونکې طالبان یو داسې حالت کې دي څوک سره رسمیت نه پیژني، نو هغوی په ډیرو کوچنیو سفرونو باندې هم خلکو ته او ځان ته دا امید ورکوي چې د موږ د ټولو پالیسیو او سختیو او باوجود چې مېرمنو سره مو یو یو هغوی مو له تعلیم له حقه محرومه کړي دي، د کار له حقه محرومه کړي دي، او بیا هم موږ سره روابط ساتي. خو زه فکر کوم چې کله کله دغه روابط کېدای شي د طالبانو دپاره، یعنی دوی دپاره یو مصنوعي فکر ورکړي چې نو اوس خو موږ دنیا خلک په رسمیت پیژني، روس را مخکې شوی ده، چین را مخکې شوی ده، خو په آخر د ورځې کې بیرته هم هغوی په رسمیت نه دي پیژندلي سره دې چې سفارتونه یې ورته خلاص کړي دي، د لستونو نه یې واصلي دي. نو په کار داده د طالبانو د مسلې حل د غرب او د امریکا سره مسایل حل کول دي. طالبان چې قدرت کې رالو خو امریکې سره یو توافق ته په قطر کې ورسېدلو، که دوی ورته د جګړې د ګټلو نوم ورکوي خو امریکا ورته بیا د یو تفاهم نوم ورکوي چې په نتیجه کې د طالبان واکمن شروع په افغانستان کې. نو اوس هم طالبان دپاره زه فکر کوم چې دا اخري چانسونه دي چې دوی باید د ملګرو ملتونو د دغه غونډو نه بایکاټ ونه کړي، او که دوی دغه غونډو نه لرې پاتې کېږي طبعاً د دوی اواز به نه اورېدل کېږي. او دا که ملګرو ملتونو یعنی د امنیت سازمان یا شورا دا پریکړه چې طالبان سره یو نماینده وټاکل شي، یو نماینده ټاکل بیا په دې معنا ده چې بیا هغه هر ورځ لکه څنګه چې یو پولیس یو قضیه ثبت کړي، بیا هغه پولیس مجبور وي چې هغه قضیه تعقیب کړي، او بیا به دغه طالبان هم هر ورځ د دغه ځانګړي نماینده لخوا تعقیب کیږي، خبرې به سره کیږي، که خبرې نه کیږي هغوی به هر ورځ خپل راپور وړاندې کوي. خو ښه خبر دا ده د دې کمپرس نه چې په داسې حالت کې چې په افغانستان کې په طالبانو حکومت ته په نړۍ کې د یوکرین جنگ روان ده، د فلسطین مسله ډېره ګرمه ده، خو بیا هم د دغه ټولو باوجود نړیوال ټولنې افغانستان هیر کړی نه ده. دومره ستر کانفرنسونه د افغانستان په اړه باندې مسلسل ډول په لږه موده کې جوړیږي، دا یو د افغانستان د خلکو دپاره ښه خبر ده، او طالبان دپاره هم یو انتباه ده چې نړیوال ټولنه په اسانۍ سره حوصله لري چې انتظار وکړي، خو په اسانۍ سره د افغانستان د خلکو بنیادي حقوقونه او د میرمنو د حقوقونه شته
شانه ډوی او هغه تعقیبوي. ډیره مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه په کانفرنسونو خبرې کو، یوه به ټاکل شوې د رواني میاشتې په پای کې جوړ شي، یعنی د دوه غونډه همدارس په تهران کې غونډه جوړه شو، تر هغه مخکې په مسکو کې غونډه جوړه شوې و. زموږ د دې خبرونه ملمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی سرپرست شاه محمود میاخیل، مدني فعال او د ښځو د حقوقو مدافع نظیفه حقپاله، او همدارس ژورنالیست او شنونکی سمی یوسفزی. تاسو ته هم نوبت درکو که زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه لري، همدا شیبه له موږ سره تماس ونیسئ. تخنیکي همکار وایي چې یو اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ صاحب.
سلام شیبر صاحب، تاسو سلام، تاسو همکاران سلام، او تاسو ملمنو ته سلام. دا محال حبیب رحمان زواک د ایران هوا د ز شهر ستاس په تماس کې مهله د چجور روغ یاست.
سلامت اوسئ زواک صاحب، مهرباني کوئ.
دا کوم غونډه چې نن په تهران کې پیل شوی ده، موږ نظر دا او فکر مو دا او هیله مو درلوده چې طالبان پکښې ګډون وکړي، خو متاسفانه چې طالبانو ګډون نه وکړي پکښې. نو دا کوم میلمانه چې تاسو ناستې تاسو میلمانه دي، د دې پوښتنه دا چې دا په ایران کې کوم ماجرین دي باید په دغه اړه خبرې سره وسی. متاسفانه چې نن کوم غونډه زموږ د بهرنیو چارو وزیر ګډون نه دی پکښې کړی.
صحیح مننه، کور دی ودان، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنئ. ازادي رادیو،
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول کډرمن اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې شبه تاسو له هداه تلم د هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي سلامت اوسئ
مننه خدای دې قدر وکړي او سلام تاسو مېلمنو ته لکه مخکنی اوریدونکو چې اشاره وته وکړه سروان صاحب محترم مزمیر ولایت ته نیوي چې مثال د زمرد بهرنوي چار وزیر بم د غونډې ته مثال د خبرې د ایران کې دا کوم غونډې چې د ویب غواړي سروان صاحب محترم مزمیر پر نړیوال باندې دا د مثال د خبرې ژغ دې کده چې غونډې جوړېږي که په ایران کې مثال که په نور مملکتو کې بعد د افغانستان یو استازي دی وغواړي چې دا هغه د افغانستان کوم ستونزې کوم مشکلات په افغانستان کې سروان صاحب محترم هغه د نړیوال سره شریک کړي ځکه دلته مثال په افغانستان کې غټې غټې ستونزې سروان صاحب محترم نو دا چې د افغانستان استازي نه پکې مثال د خبرې د افغانستان نماینده نه پکې کینو بار به د ستونزې څنګه د نړیوال درک نو باید داسې غونډې تزمیر دغه د بهرنیو چار وزیران سروان صاحب محترم د نړیوال وغوړي
ډیره زیاته مننه کور ودان بل اوریدونکو هم شته تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو
السلام علیکم محترم سروان صاحب ورور څنګه پوښتنه
سلامت اوسې مهرباني کوي
مننه یو سلام تا ته او د محترمو مېلمنو ته سلامونه محمد اشرف د کندهار ولایت څخه د ټلیفون په کار شم
مهرباني
نو نظر به سره وایم دا لکه څنګه چې محترم حسن صاحب اشاره وکړه موږ دا په بار بار ویل دي ګوره محترم سروان صاحب چې فاری واد کې یو غونډه کې د افغانستان په اړه باندې ځکه چې د افغانستان یو استازي د افغانستان حکومت یو استازي نه پکښې کې یا ګډون نه فکري دا د نتیجې راوز دا ایست ګټه افغانستان ته نه کی نو زوام چې ارزه چې غونډه جوړیږي د افغانستان په مشکلات باندې هغه باید د افغانستان حکومت سره په تماس کې شي یعنی د افغانستان استازي باید چې وروبول شي او د سې زګاده د ملمنو څخه اخیری دغه پښتنه لرم چې دا زما پښتنه را جواب کی چې دغه په نور یو عدل کې چې دغه خپل سری غونډې کیږي دغه وس خمر هیڅ نتیجه نه دی دلیدا وس یو نتیجه ورکی یا نو کی د افغانستان استازي چې نه یې ورځي نتیجه لري کنه لري دغه پښتنه لرم خمر
دون کایبم واورو بیا به ورشو ملمنو ته مهرباني کوي تاسو هم مهرباني کوي تاسو له استودیو سره وصلی یاست مهرباني استاسي خبري اورو خبري وکي نه لکه چې تاسو خبري ونکړې نو خپل نوبات بول لا سوار کو بیا کوشش وکي بیا به هم نوبات درکو ور بشو ملمنو ته لمړی میاخیل صاحب د درو سره اوریدونکو خبري او شایوي تقریبا پښتني بولی کې نظرونه بولی دوی وای چې باید طالبان په دا ډول غونډو کې ګډون ولري که طالبان ګډون ونه لري نو هغه غونډه به نتیجې ده ستاسو تبصره څه ده
ما خو مخکې عرض وکړ چې مشکل په افغانستان کې دا ده چې څنګه یو مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شي کله چې یو حکومت یو نظام هغه ملي مشروعیت ولري نو په هغه صورت کې بیا نړیوال مشروعیت هم لري او بیا په هر غونډه کې د دې خلک واړیم او د دې خبرو ته خلک وګم دي او بیا کوم
شي میاخیل صاحب مشکل دلته اوس فعلاً دا نه ده چې نړیوال طالبان نغواړي په ټولو غونډو کې دوی ته بلنه ورکول کیږي دا دوی دي چې په استلان ناس کې ویو نه ورزي
نظم ارزه سره چې طالبان خو وړي خو طالبان وای چې یوازې هم د امنګ باید وسو نور څوک باید نه وسی اما نړیوال سره دا نه مانی ځکه چې دیو یوازې د افغانستان استازولي نشي کولای بلکې وو دیو د افغانستان د قضیه یو برخه ده د کې شک نشته ده اما دا چې د ټول افغانانو نمائندګي وکړي ځکه چې ملي مشروعیت نه لري او تاسو د حقوق بشر مسایل دي د مواد مخدر مسایل دي امنیتی مسایل دي نړیوالو سره د رابطې مسایل دي د بانکونو اقتصادي مسایل دي د افغانستان سره دا په هغه صورت کې حل کېدل شي چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت رامنځته شي د غونډې هم د خاطر دي چې څنګه یو معقوله تګلارې د افغانستان د راتلونکي لپاره ایجاد شي طالبان وایي چې نه منګه قدرت نیولای دی منګه راغلی وو نور څوک حق لري د افغانستان داخلي مسایل دا یوازې د دیو پورې اړه لري او نور څوک باید د کې باس او مداخله ونی کی نو او فقط کومک راکې او به زموږ چې څنګه خوخوي هغه څه به کوو سره نو دغه د دنیا هیوادونه او د منطقې هیوادونه دا د طالبانو سره نه مني ځکه چې هر یو خپل ګټه لري خپل اهداف لري او افغانان باید خپل ګټه او اهداف یې تعریف کړي. نو په دې خاطر باندې اصلي خبره د غټول غونډه باندې د خاطر دی چې څنګه کولای شي چې افغانان یو تګلارې رامسته شي چې هغه کې ټول افغانان برخه ولري او بل اخر یو مشروع قانونمند نظام یا ولسواک نظام رامسته شي چې دنیاي پرسمت او پیژني او افغانان په خپل منځو کې سولېي ژوند وکړي او همدارنګ د نړۍ د او د سیمې د هوادونو سره. نو په دې خاطر باندې هدف یعنی دا نه دی چې طالبان ورشي کې ورنشي، که ورم شي اجنډا د خبرو چشې ده، یوازې اجنډا د خبرو اوس فردن همدغه دوهې د پاره د اجنډا د خبرو مواد مخدر مسله ده، حقوق بشر مسله ده او بشری کومکونه په افغانستان کې دي. نو دا خو په هغه صورت کې نشي حلګلې تر څو چې هلته یو قانوني او مشروع حکومت وي.
ډیره مننه، سلامت اوسه محترمه حق پاله. که چیرته د دوهې په غونډه کې د شوزو استازي ګډون ونه لري، البته دا خبره د تپکتو کوم چې طالبانو ویلي دي چې په دوی نه غواړي چې په دې غونډه کې نور خلک هم د مدني ټولنې استازي وي، نو فکر کوي چې هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه له طالبانو لري هغه به طالبان ومني، یا به آیا نړیواله ټولنه په دوی باندې بیا هم فشار راوړي د دغو غوښتنو لپاره چې خصوصا ښځې لري؟ شاید د انتخاباتو په برخه کې به دوی څوک فشار را نه ولي، لیکن د شوزو مسله ډیره یادی شي.
بالکل، زه فکر کوم چې د شوزو مسله د نیم وګړو مسله ده او د دوی نشټون په دې غونډه کې او یاد شي خصوصا په اجنډا کې دوی نیوي په دواړو موردو کې هم باید د بحث موضوع د ښځو د حقوق او د نجونو د زده کړو د کار مسله وي او خصوصا د دوی استازي باید د حضور ولري، ځکه چې دا د دوی حق ده چې باید خپل ستونزې خپل تشویشونه او دوی خپل باید مطرح کړي. او کچیرې د دوی ګډون نیوي چې دا مونږ پیږو چې طالبان په دغه مسلې باندې خوشاله نه دي او دوی تیر ځل هم خپل اظهارات کړی و په دې عقله، او اوس هم مونږ د بهرني ډیپلوماټانو نه اورو چې طالبان تقریبا ویلي دي چې مونږ په دې درې مسایلو باندې غواړو چې خبرې وکړو، د مخدره موادو مسله، د مالی مسایل او په څنګه اقلیمی مسایل. خو اصلي مسله د افغانستان د بشری حقوقو ناورین مسله ده، یا د ښځو او د نجونو د تعلیم مسله ده، او په څنګه مهمترین مسله ده چې دغه مونږ کله چې وایو چې مونږ ښځو ته حقوق وړو او یا دوی ته د تعلیم حق، دا مونږ یو په چوکاټ کې وړو او هغه د یو قانون په اساس وړو. او کچیر مونږ د افغانستان مسله د او یا د خپل د افغانستان حاکمیت د یو اساسي قانون په اساس یو چوکاټ یې مطرح نکو، نو زه فکر کوم چې هم د افغانستان ته د حل لارې پیدا کول امکان نه لري. نو دا غونډه که چیرې ترسره شي د ښځو د استازو نه علاوه، زه فکر کوم چې دا به ډېر نړیوال ټولنې ته او هغه پرنسپونو ته چې نړۍ او انسانیت ورباندې پابند ده هغه ته به ډېر یو غټ یو تور داغ وي او یو غټ تاریخي شرم به وي هم نړۍ ته او هم افغانستان ته. او دا چې نه پیګم چې نور به څنګه نړیواله ټولنه به طالبانو باندې به څه فشارونه راوړي، دا هم ډېر د پیشبینی وړ نه ده، ځکه چې مونږ ولیدل تقریبا په دې درېو کلونو کې څو ابزار دوی د فشار درلوده، خو متاسفانه دغه فشارونه هیڅ تاثیر ونه کړه. نو زما هیله دا ده چې باید طالبان دغه واقعیتونه درک کړي او په دې باندې پوه شي د ښځو مسله هغه اساسي مسله ده چې دا د نړیوال ټولنې غوښتنه صرف نه ده، دا د افغانستان د نه صرف د ښځو بلکې د افغانستان د ټولو وګړو غوښتنه ده چې کچېری مونږ غواړو پرمختګ او هوساینې طرف ته ولاړ شو، د ښځو ګډون په اقتصاد کې په ټولنه کې حتمی ده او بې له تعلیمه دغه ګډون امکان نه لري.
ډېره زیاته مننه کوروادن. یوسف زای صاحب، مخکې شاغلی میاخیل وویل چې ترڅو چې په افغانستان کې یو قانونمند او مشروع حکومت نوي، آیا طالبان حاضر دي چې د خپل رژیم په باره کې له چا سره خبري وکړي؟ دوی حاضر دي چې د حکومت د سرنګوالي په اړه، د حکومت د تغیرولو په اړه، په حکومت کې د نورو د ګډولو په اړه چې هغه څه چې ځینې ټول شمول وایي، په دې باندې له چا سره خبرې وکړي؟ کومه نښه تاسې وینئ؟
متاسفانه په تیرو درې کلونو کې موږ څه داسې نښه نښانه نه دلیدلی چې طالبان دي په خپل نظام کې پرته له طالب به بل چاته کومه خاص برخه ورکړي، او د هرې ورځې په تیرېدو د واک انحصار نور هم تنه طالبانو لاس ته ورځي، او دوی هغه وعدې چې نړیوالې ټولنې سره افتدا کې کولې چې د نجونو مکاتب خلاص وو هغه بیرته بند کړلو، پانتونونه یې بند کړلو د نجونو. نو زه فکر کوم د هرې په ورځو په تیرېدو د نړیوالې ټولنې مایوسي زیاتیږي، او همدغه عوامل دي چې نړیواله ټولنه هم پوه شوې ده چې طالب په خپل برات کې دا فکر کوي چې زه د چا پروا نه لرم، او که ما څوک په رسمیت وپیژني په همدغه شکل مې وپیژني، که نه پیژني زه خپل یو قوت یم او قدرت یم او کابل مې د طالبانو بیا دا فارمول ده چې هر څوک کابل واک اختیار په لاس کې لري هغه باید په رسمیت وپیژندل شي، خو نړیوال بیا دا رول پرنسپ نه لري، هغه خپل یو اصول دي. نو زه فکر کوم چې طالبان د پاره به په راتلونکي کې د نړیوال ټولنې سره د افغانانو سره د تعامل لغه دروازې ورور بندیږي، او نړیوال ټولنه هغه یوازې په دې باس نه کې چې د حکومت سره ډول ده درسته د مېرمنو حقونه وای ځای شوی دي، خو نړیوال ټولنه په بدیم فکر کوي چې دلته څلوېښت میلیونه وګړي ژوند کوي، طالبان مکمل انزوا ته ځي، شاید په طالب باندې دغه انزوا یا قیودات دومره تاثیر ونه لري چې د افغانستان په څلوېښت میلیونو خلکو باندې لري، بالخصوص په میرمنو باندې لري، له کار نه پاتې شي، د نړیوالې ټولنې د کومک رسانی نه به هم پاتې شي. نو هغوی لکه څنګه چې ځینې خلک یا د جامع بدني یا د میرمنو ټولنې هغوی حوصله نه لري طالبانو ته، خو دغه هیوادونه بیا یا دغه سازمانونه بیا نور آباد هم په نظر کې نیسي، بشري چې کوم ناورین د افغانستان کې یا اقتصاد بد حالت ده هغه هم په نظر کې نیسي، دومره زیات فشار ناڅاپي ډول په طالبانو نه راوړي چې دغه په نتیجه کې دغه د بشر د مرستو بشري مرستو رسولو ته زیان ورسیږي. خو زه فکر نه کوم چې طالبان دې دغه حالت نه راوځي، او متاسفانه دوی داسې لارې غوري کوي، داسې فرمانونه راوباسي چې دغه په راوتلو سره د افغانستان خلکو سره هم فاصله زیاتیږي، او نړیوال ټولنې سره د فاصله نور هم مغلق تر کیږي، او یا د ځینو داسې هیوادونو سره تعلق ساتي طالبان چې هغه بیا په نړیواله سطح د امریکې او د اروپایي هیوادونو نورو سره همغږي نه دي یا په خطر کې دي. نو په خپل افغانستان یو ډیر غریب هیواد ده، هغوی زه فکر نه کوم چې دا توان ولري چې د هیڅ هیواد سره دې همغه غیسی، ځکه چې هغوی هم پلان نه دي، او نه هم په نړیواله کانفرنس کې په ملل متحد کې افغانستان کومه چوکۍ لري چې کله هلته رایه شمارنه کېږي هغه کله د روس چې کوم یو پروپوزل بیا هغه حمایت کې یا د چین حمایت وکړي. نو په خپل متاسفانه د افغانستان په سورنګ کې چې کوم طالبان حکومت راګیر شوی ده، هر ورځ په دغه ټنل کې تیار زیاتیږي، او طالبان هم نه پرېږدي چې د حالت څنګه وځي، او نړیواله ټولنه هم د مشکلاتو سره مخامخ کړې ده، هغوی هم داسې اصول لري چې هغه باندې قرباني نشي کېښودلی یا پښې نشي کېښودلی چې د میرمنو حقوق نه تیر شي. نو له دې امله زه فکر کوم چې ماته ډېر داسې روښانتیا نه ښکاري چې په راتلونکي کې د نړیواله ټولنې او د طالبانو ترمنځ یو تعامل رامنځته شي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې کوربدن میاخیل صاحب. سره لدی چې طالبانو د دوحې د غونډې د ایجنډا په اړه وویل چې دا ځل دوی د دې ایجنډا په اړه مثبت نظر لري، خو بیا یې هم اعلانونه کوي چې دوی په غونډه کې ګډون کوي او کنه کوي، ولې دوی زړه نازړه دي؟ دلیل یې څه کېدای شي؟
او دلیل محکم وته اشاره وشول چې دلیل همدار چې طالبان وایي چې دته باید د افغانانو د طالبان مخالفین چې د مدني ټولنې غړي دي هغه باید دعوت نشي، اما د نړۍ هیوادونه او ملل متحد وړي چې مدني ټولنې دعوت کړي. البته
یعنی فکر کوي چې مشکل صرف د نورو د ګډون مسله ده، او تر دې ورپورته نوري خبرې هم شته.
نه دوه درې خبرې نور هم دي چې دی وغواړي چې د ملل متحد چوکۍ دې ته ورکړي دی او په رسمیت باندې وپی
میاخل صاحب متاسفانه ستاسو خبرې نه اوریدل کیږي دوباره بل تاسو سره تماس ونیسو عین پښتنه غواړم چې له محترم حقپالی څخه وکم ستاسو نظر سره ولې طالبان زړه نازړه دي کوم دلایل دي چې دوی اندیشنه لري
زه فکر کوم چې مونږ ډیر زیات واضح پیږو چې دوی نه غواړي چې هغه اساسي بحثونه باندې تاکید وکړي خصوصا دوی خپل مخالفت د ځانګړي استازي د تعینولو لپاره په اول کې مخودلې ده او حتی چې کله دغه د ملګرو ملتونو قطعنامه تصویب شو هم وخوده ځکه چې دوی وایي چې د افغانستان مسله حل ده افغانستان کې سوله ده نو ځانګړي نماینده یا استازي هغه وخت یې نه چې کله یو ملکي جنگ وی او بحران وی او بل دا شکله دغه د ټول شموله حکومت د تشکیل مسله چې د دوی ته هم دوی خپل خبرګونونه خودلې ول وای چې زمونږ حکومت ټول شموله ده او مونږ نه غواړو چې په دغه بهانه بیا په خاني چارواکي په مونږ باندې دوی حاکم کی او په څنګه کې تبیدا چې د بشري حقوقو او د خزو مسله دوی مکمل خپل داخلي مسله بولی او دوی وایي چې نړیوال حق نه لري چې په دې اقلا خبري وکي او مونږه خزو ته د شریعت په اساس هغه ته حق ورکړی دی او بشري حقوقونه هم زمونږه د اسلامي شریعت په اساس تضمین دی او خلک دلته خوشحال دي او دلته ستونزه نشته او سوله راغلی ده نو د روایت چې دوی وړاندې کوي دنیا ته دغه روایت د صحیح روایت نه ده د افغانستان خلک په دغه توګه باندې حاکمیت چې طالبان کوي د ناخوښه دي او په دې عقله خپل اندېښنه د هر پلاتفورم څخه دوی څرګند کړی دی او نړیوال هم تقریبا د افغانستان د خلکو په شان اندېښنه لري نو په دې اساس زه فکر کوم چې دوی سره له دې چې مونږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو معاونه ولاړه او نور هم د سیناستي ډیپلوماټیک ناستي وشولې د یونامه نماینده او نور هلې ځلې کوي چې طالبان دغه ناستې ته تشویق کی خو دوی کچیرې دوی چې مکمل دغه خپل د سینر غلو رپورت چې ګوري او پیږي چې دغه ناسته د سینر غلو د رپورت تطبیقول د لپاره یو قدم دی د هغه لپاره دوی د سي قاتې تصمیم نشینه ولای چې دغه ناسته تراشي او کنه او خپل شرط او شروط تقدی او دغه شرطونه څخه څنګه چې مخیل صاحب اشاره ورته وک خصوصا د دوی غواړي چې صرف دوی ګډون وکي او نور شرطونه هم تبیده چې دوی نه غواړي چې نور په تعزیراتو کې ووسی مالی تعزیرات په دوی باندې باید کم شي دوی باندې باید د تورېستي لیستونو څخه دوی وباسل شي یا مثلا دوی سره تعامل باید په سمه توګه وشي د ملګرو ملتونو څوکۍ باید ته وسپارل شي او حتی د رسمیت پیژندل مسله دوی غواړي چې مطرح کړي او په څنګ کې مونږ ولیدل چې په د دوه په تیر ناسته کې دوی غوښته چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سازمان سرمنشي سره وګوري خو هغه دا خبره ملګرو ملتونو په دې رات کړې ول چې دوی پیدا شي دغه یعنی یو مملکت یعنی دوی حاکمیت پر رسمیت پیژندل شوی نه ده
او بخشه محترم اقبال دا چې تاسو اشاره وکړه او طالبانو دا خبره کړم د پرسنوي کوم دا خبر راغله دی چې د دوی حکومت دی نړیوال ټولنه پر رسمیت و پیژني بندیزونه دی پایته ورسوي مرستې دی ورته زیات کړی آی په مقابل کې هم دوی کوم امتیاز ورکول ته تیار شوی دی خپل خلکو ته نړیوالو ته
زه فکر کوم چې امتیاز خپل خلق چی شي امتیاز غواړي مونږه زمونږه
هغه ته چې خلک حق بولی او ما امتیاز یاد کو پر حل
او خلق خپل حقوق واړي باید دغه مسله د سند چې دا باید یو میکانیزم وي دغه د پاره بیل دین نه کیږي چې خینړېوال پرسمیت پیژن تاسو دروازې خلاصې کړه مکتبونو مثلا د مکتب د جنو پر مخ مکتب دروازې خلاصول صرف یو مثلا نه د افغانستان ټول میکانیزمونه باید غیبان باید کار وشي او اصلي مسله دا ده چې باید د اساسي قانون په چوکاټ کې د افغانستان د دوی
بله ډیر مننه متاسفانه چې بیا هم یو څه ستونزه پیدا شو په ارتباط کې خیر ور بشو شاغلی سمی یوسفزی ته یوسفزی صاحب دا یادونه وشوه چې د طالبانو یو مخالفت د دوحې په غونډه کې دا ده چې د افغانستان لپاره د ځانګړی استازی نه ټاکل کیږي له دې سره د څو ځلي مخالفت وکړو له ځانګړي استازي سره دوی ولې مخالفت کړي بله یوسف زای صاحب بله یوسف زای صاحب یو څه تخنیکی ستونزه شته کزما ژغ اوریز ما بله اوس لکه چې اواز صحیح شو مهرباني ادامه ورکړئ که زما خبرې مو اوریدلې وي زما خبره دا و چې طالبان ولی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له لوري یو خاص استازي له ټاکلو سره مخالفت کوي
اما مخکې ارزو کو چې خاص استاد هغه وادونه ته ټاکل کیږي چې ته چې کړکیچ وي چې ته مشکلات وي
لیکن یوسف زای صاحب بخښه تاسو په خبر کلیو شم هغه چې ته چېرته کړکیچ نه وي نو افغانستان ملګرو ملتوب په افغانستان کې خاص د ځانګړي ماموریت نه درلود ایران پاکستان روسیه او ټول په افغانستان لپاره یوازې سفیران درلودل ځانګړي استاد به نه درلودل نو دا خو معلومه خبره ده چې افغانستان کې مشکل ست چې ملګری ملتونه دفتر لري بکیا هم نوري وادونه خاص استازي ورته لري
ګوري یو هغه استازي وی چې هوادونه لخوا ټاکل کیږي یا سفیران چونکی اوس سفیر خوشته نه دي لري هوادونه رسمي سفیران په افغانستان کې غیر رسمي سفیران دوی دا مسله لدی عمل طالبان یریږي چې که یو ځانګړی استازي ټاکل کیږي به هغه به یو دفتر لري یو سیکرټریټ په لري دی خو ځفه باندې چې د طالبانو مسائل د هرې ورځې په بنیاد تعقیب کی د یو راپور ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کی هغه چې په کې کې د یو په اړه باندې خبرې وکړي هغه ځانګړی استازي یو کس وی دی سمودی د پار راځي هغه د ملګرو ملتونو یو دایمي ماور نه وی هغه یو هدف لري او دغه هدف چې تلاسه کول د پار راځي تابع نه وي کار کوي یو سیکرټری لري یو طرفه مخلي وي به په طالبانو باندې جدي فشار راوړي او د دې عمل طالبان د دغه سره یعنی مخالفت کوي بل طرف ته وګورو طالبان د دغه غونډې لغه تخنیکی مسایلو سره هم مشکلات لري دوی وایي چې موږ باید په غونډه کې مستقل لکه څنګه چې نور هیوادونو نمائندگان ګډون کوي ورګر بلتونو کې ایران او چین او یو څه مهاجرانو د دې مخالفت نه کوي خیر طالبان دي د هیواد په ډول باندې راشي خو نور چې د نړۍ کوم هیوادونه دي حتی امریکایان چې طالبانو سره قرارداد امضا کړی وي د دې مخالفت کوي چې طالبان نمائنده دي چې حکومت یې نړیوال مشروعیت نه لري او رسمیت نه لري وي ته موږ اجازه نه ورکو چې هغه د مخامخ په دغه غونډه کې کیږي البته په هیڅ نظر راتللی شي یا د غونډې په پڅندو کې خلکو سره ملاقاتونه کول شي نو طالبان چونکه غوډه فکر کوي چې مونږ د جګړه غټلې ده او افغانستان کې واک لرو او څه چې مونږ وایو هغه باید امره سي عملي شي لدی عمله یعنی د دوی تفاهم نه رامنځته کیږي او طالبان زه فکر کوم چې دا مسائل ډیر جدي نه اخلي یعنی زه خپل په باور مې چې طالبان رسمیت پیژندل او طالبان په خپل خوخه ده کدوی هغه بنیادی حقوقونه چې هغه د افغانانو لومړی توپ ده د نړیوال ټولنې ورسته لومړی توپ ده ټول نګټه اول افغانانو ته رسیدي چې هغه د مېرمنو حقوقونه دي مېرمنو ته کار ده مطبوعات دي انساني ازادي ده هغه کومار نکړي شي نو فکر کوم چې ټول زیات نقصان دوی ته خپل رسیدي او دغه داسې وختنې دي چې مشروع وختنې دي او نړیواله ټولنه دې ته حاضر ده چې طالب سره کار وکړي. طالب مدامنی چې طالبان یو ځمکنی حقیقت ده هر په کابل کې همیشه په زور نیول شوی ده، دا وروسته چې انتخابات کیږي یا د مشروعیت عمر کیږي دا په خپل ځای ده، خو بیا هم هغه نړیواله ټولنې په رسمیت پیژندلې دي او د هغوی چې کوم غوښتنې دي هغه همدغه دي چې تاسو د دغه سختو مسایلو باندې چې نړیواله ټولنه هغه حتی د دوی هغه نږدې همکاران هیوادونه د دوی دفاع نه شي کولی، هغه هیوادونه چې دوی سره ښه روابط لري د دوی د دغه شرایطو چې په میرمنو ویښې دي د هغوی دفاع په یو سټیج باندې نه شي کولی، ځکه د کابل د دفاع نه دي. نو طالبان زه فکر کوم چې د رسمیت د دوی په خپله پیژندنه د دوی په خپل لاس کې ده او دوی ډېر په اسانۍ کولی شي چې دا رسمیت ترلاسه کړي او دا داسې ناروا غوښتنې نه دي چې هغه د اسلام خلاف یا د افغانستان د خلکو خلاف یا د طالبانو د اصولو خلاف. د میرمنو تعلیم او کار حق ورکول دا زه فکر کوم چې د هر انسان حق ده، هغه په دې دنیا کې که د هر مذهب پیروان وي هغه حق ورکول شوی ده. نو طالبان په خپله هغه لیوالتیا یې ډېره کمه ده، دوی فکر کوم چې دا مسایل ډېر سطحي اخلي او پخوا هم دغه مسایل سطحي اخیستلو چې نتیجه کې دوی ناببره په 2001 کال کې حکومت له منځه ولاړلو. او زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه اوس هم طالبانو ته ډیر چانس دی ورکوي چې دوی را مخکې سي، دوی سره تعامل وسي، دوی یو کار څه ده په هیواد کې اصل په ساده خاوره په لاس کې ده، جګړو لمنې ټوله کړې ده، یو څه حده پورې امنیت راوستی ده، خو دا 40 میلیونه خلک که دغه سې په دغه حالت کې پاتې شي نو یو نړیوال او بشري ناورین او نړیوال نور داسې مسایل رامنځته کېدلی شي چې بیا به نړیوال په یو ستر قیمت راځي او افغانستان کې به بیا مداخله کوي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودن میاخیل صاحب، مخکې ستاسې خبرې وانورېدل شوې که غواړې خپلو خبرو ته دوام ورکولی شي.
من مخکې خو تاسې پوښتنه دا وایي چې طالبان ولې ګډون نه کوي، نو تشویش هغې سره همدغه دی چې دیو که چیرې هلته ګډون کوي او نورې غوښتنې لري چې باید دیو پرسمیت وپېژندل شي، دیو د تور لیست نه لرې شي، همدارنګه د افغانستان سره کومکونه وشي، بانکي سیستم چې د افغانستان فالج دی یعنې هغه کومې پیسې چې کنګل شوی دی هغه خوشی شي، همدارنګه نور مختلف مسایل دي چې په دې معنی طالبان غواړي چې کوم شی چې دی ورته ګټه لري هغې ونه استفاده وکړي. اما دنیا کومکونه چې کوم دي یا د دنیا پیژندل چې دي هغه د شرایطو پورې اړه لري. نو مشکل دا دی په طالبانو کې چې دی واقعیتونه یو طرف ته وایي چې موږ واقعیت یو، بل طرف ته واقعیتونه نه مني، واقعیتونه داري چې تر اوسه پورې طالبان په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي، ملل متحد کې چوکۍ نه لري، د افغانستان بانکي سیستم فلج ده، په افغانستان کې ازادي د بیان وجود نه لري، د ښځو په تعلیم باندې او حتی نور تعلیم کیفیت هم بیخي راټیټ شوی ده، په لسګونو زره کسان د افغانستان نه وځي، فقر ورځ تر بلې زیات شوی ده. نو په افغانستان کې نه فزیکي امنیت شته ده، نه بشري امنیت شته ده او نه رواني امنیت شته ده. نو په دې خاطر باندې دغه یو ستونزې موجود دي، نو د دې لپاره د حل لاره
میاخیل صاحب هغه مسائل چې تاسې د طالبانو له لوري یاد کړل لکه بانکي سیستم او مرستې او د دوی رسمیت پیژندل او دا نورې خبرې، دا خو هغه وخت حل کېدای شي چې دوی په کانفرنس کې ګډون وکړي، که ګډون نه کوي خو نه شي کېدای، دوی باید کانفرنسو کې ګډون وکړي او نړیوالو ته قناعت ورکړي.
د دې ګډون د دې قناعت ځکه مشکل ده چې دی نړیوال ته قناعت نشو ورکولی او نړیوال دی ته قناعت نشو ورکولی چې دغه ستونزې موجود دي. د دې لارې حل لپاره دا ده چې په افغانستان کې یو اساسي قانون وي، یو مشروع حکومت وي، یو ولسواک نظام وي، هلته د بیان ازادي وي، امیرالمؤمنین د دې و چې هغه باید هغه مشر چې څوک د حکومت دی هغه باید خلک وګوري، ولس ته جواب دی وي، تر څو وخته پورې به دی په حکومت کې همدغسې ملا کراسي په افغانستان کې او نور خلک په افغانستان کې د کار او ژوند او روزګار او سیاست حق نه لري. داغه مسائل دي چې د دین نه افغانان تیرېدلی شي او نه دنیا تیرېدلی شي. نو په دې خاطر باندې یو لوی واټن موجود دی او دغه واټن ورسره بل اضافه کیږي که وضعیت هم دغه سي دوام کوي د افغانانو په ګټه مننه ده، ځکه موږ ته غونډې د افغانانو لپاره هغه وخت مهم دي چې افغانانو لپاره ګټه راوړي، په افغانستان کې ثبات رامنځته شي او د افغانستان د مشکلاتو نه وځي. که چیرې افغانستان د مشکلاتو نه وځي او افغانستان کې مشکلات ورستر بل اضافه کی نو بیا دا غونډه فائدہ لري ما خواوله کې خپل عرض وکړه چې د دوه غونډه هم مهمه ده او امنه ده کچېرې یو لارې حل ته توافق ته ورسیږي هم طالبان هم دنیا هم منطقه او هم افغانان نو دا بیا موثره ده کوم نه رسیږي مشکل په خپل ځای پاتې کیږي او بلکې مشکل ورستر بل اضافه کیږي او د دې خطر افغانانو ته خو ده ده اما منطقې لپاره هم خطر ده او د دنیا لپاره هم په وګت محل کې خطر پېښولی شي.
بله ډېر مننه. سلامت اوسې محترمې اقبالې. ستاسو په نظر له طالبانو د دنیاوالو اصلي غوښتنې څه دي؟ ظاهرا خو د ټول شموله حکومت د ښځو او د بشر حقونه داسې مسایل یادی شي، لیکن دغه خبرې چې مثلا تاسو کوئ یا میاخیل صاحب کوي چې مشروع حکومت او اساسي قانون، دغه غوښتنې هم فکر کوي چې د نړیوالو لپاره دغومره مهمه دي لکه زموږ افغانانو لپاره چې مهمه دي؟
فکر کوم چې د افغانستان که اوس مونږ ګورو چې په بحران ستونزه کې ده او یا که د بحران نه ووځي، اول ښېګڼه او یا منفي تاثیر په افغانانو باندې ده. نو طبیعي ده چې دغه مسله د افغانستان خلکو ته د ټولو نه اغیزه کولی شي چې ولري که چیرې د افغانستان مشکل ته د حل لاره پیدا شي. تاسو وګورئ د مثال په توګه نن د اقتصادي فقر للاری اکثر افغانان
په دې کې شک نسته. او بخښه زما سوال اصلا دا ده چې د نړیوال اصلي غوښتنه څه ده؟ که چیرته د مشروع دیموکرات حکومت خبرې وي، په دنیا کې ډیر دیکتاتور حکومتونه شته، ډیر حکومتونه شته چې د انتخاباتو للاری نه دی راغلي، د کودتا للاری یا په زور راغلي دي. شاید طالبان هم دغه شی په نظر کې لري. آیا د دنیا اصلي غوښتنه څه ده؟ د دنیا اصلي غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې دی ولسواکی وی، د خلکو پرایو دی حکومت راسی، مشروع حکومت دی وی، او کنه دی غوی لپاره ځینی نوري خبری مهم دی لکه شوزه تا د عقل ابتدایي حقونه ورکول یا نور انسانانو ته.
زه فکر کوم چې دا ټول مسائل ډیر یو بل سره نږدې اړیکې لري. مثلا که تاسو وګورئ د ښځو د حقونو نقص خپل د که تاسو هغه مطالعاتو ته توجه وکړئ، دغه خپله ترهګري په یو ټولنه کې زیاته وي. که چیرې د بشري حقونو نقص شي، او یا دا چې که چیرې د یو وګړي خلک د نظام او یا د یو حاکمیت نه خپه وي او هغه خپله یو امنیتي تهدید ده. موږ ګورو چې همدا اوس افغانستان کې څو ډلې دي چې دوی هغه د عملاً وایي چې د طالب په ضد مبارزه کوي. نو د افغانستان هغه مدني فعالین او یا نور سیاسي جریانونه هم ډیره ناراضه دي. نو زه فکر کوم چې د نړیوالو غوښتنه باید د افغانستان د خلکو غوښتنه وي، او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې باید افغانستان کې دغه قدرت باید انحصار نشي. د قدرت انحصار په داسې طریقه باندې چې طالبان کړی دی چې هلته بیل مولانا نور څوک په حاکمیت کې حق نه لري، سره له دې چې مونږ غواړو چې نه صرف دا چې ټول اقوام باید حق ولري، باید ښځې هم په قدرت کې حق ولري، او د بیان ازادي د وګړو څخه اخیستل شوی ده. مونږ پوهیږو چې په هرې ټولنې کې، حتی په ډیر هغه پرمختللي او ډیموکراتیک ټولنو کې، باید د اصلاح لپاره، د حاکمیت د اصلاح لپاره او د دوی د تګلارو لپاره باید یو لاروي او هغه د بیان چې تاسو راځي خبرې کوي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې د نړیوال ټولنې غوښتنه د افغانستان د خلکو غوښتنې ته باید توجه وکړي، او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې باید دوی ته هغه بشری، سیاسی، اقتصادي حقونه بیرته ورکړل شي، او خصوصا ښځو ته باید د ټولنې په ټولو برخو کې د سیاست نه نیولې تر دوی مدني او نور حقوق باید تامین شي. او پاتې کېږي د تعلیم خبره، دا ډېر ابتدایي خبره ده چې اصلا دا نور فکر کوم چې په اوسنۍ پیړۍ کې اصلا د بحث موضوع نه د اسلامي له لحاظه ده او نه د بشري حقونو د لحاظه ده. دغه مسله د نړۍ په ټولو تقریبا څلوېښت
د نړۍ د نورو هیوادونو غوندې وای، خو دغه مشکل ده چې له نړۍ سره متفاوت ده. بهرحال ډېره مننه یوسف صاحب، یوه دقیقه وخت لرو که لنډ ووایست. که د دوحې په کانفرنس کې طالبان هم ګډون وکړي، او دغه کانفرنس کې کومه پرېکړه کېږي، هغه به څه اجرایی ضمانت هم ولري.
مخکې دی چې ستاسو سوال ته راشم، ګورئ تاسو وایئ دنیا کې دیکتاتوري نظامونه هم شته، دي بې شکه شته، ده شمالي کوریا ده او برما ده نور هیوادونه دي، خو په هیڅ یو کې هم د میرمنو په تعلیم باندې بندیز ونه ده لګول شوی. که هغلته ولګول شي هغوی به هم حتما د طالبانو په ډول باندې په رسمیت نه پېژندل کېږي، ځکه چې دا ډېره مهمه موضوع ده. اجرایوي مسایل خو هغه وخت راځي چې د دغه کنفرانسونه بیا یو 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 ایجنډا جوړیږي، یو یو پروپوزل جوړیږي، هغه د ملګرو ملتونو سټیج ته ځي، بیا هغه غذای نه عملي کېږي.
نو سلامت ګور ودان یوسف زای صاحب، سمی یوسف زای ژورنالیست او شناند، محترمه نظیفه حقپاله د شزوده حقونو مدافع او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود بیاخیل، د تاسو ټولو مننه. ل درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
ساعت 8 شب است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.